بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 15مه، د 2024 میلادي کال د فبروري د میاشتې 14مه، او د 1445 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 4مه نیټه ده چې د شهیدانو د سلار حضرت امام حسین علیه السلام، د ګران ورور حضرت عباس علمدار علیه السلام د نیکمرغه زوکړې سره سمون خوري. موږ په دې حق له تاسو ټولو ته مبارکي وړاندې کوو. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران د رهبرۍ د خبرګانو د انتخاباتو د تبلیغاتو پیلیدل نومیږي. ورپسې به د افغانستان څخه د پخواني شوروي د عسکرو د وتلو په هکله ګردې میز درته وړاندې شي. په دغه ګردې میز کې ګډون کوونکي د سیاسي چارو کارپیژاندي معین الله معین او راحت ګل زیار مل نومیږي. ورپسې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو دونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.ir/ps. خو اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران دفاع وزیر له سعودي عربستان سره په امنیتي او پوځي ډګرونو کې د همکارۍ غوښتونکی سو. ملګر ملتونه د غزې په سرحدي سیمې رفح باندې د اسرائیل د رژیم د ناوړو پایلو د برید د ناوړو پایلو په هکله خبرداری ورکړی، او د غزې په جنګ کې امریکا د سیونیست رژیم په جنایاتو کې شریک دی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او هغه اصغر عبیدی درته وړاندې کوي. ایران له سعودي عربستان سره د ګډو امنیتي او دفاعي خبرو اترو لپاره چمتو دی. د ایران د اسلامي جمهوریت دفاع وزیر وویل چې له سعودي عربستان سره د ګډو امنیتي او دفاعي خبرو اترو لپاره تهران چمتو دی. د ایران دفاع وزیر محمد رضا اشتیانی په تهران کې د سعودي عربستان له سفیر عبدالله بن سعود الانزی سره په کتنې کې د دې خبرې په کولو سره چې ایران او عربستان په سیمه کې دوه مسلمان او مهم هیوادونه دي او د سیمې په امنیت او ثبات کې کرنده رول پر غاړه لري وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت په خارجي سیاست کې د سیمې له هیوادونو سره کرنده ملګرتیا او اړیکې ځانګړی اهمیت لري. امیر اشتیانی د فلسطین مسله د اسلامي دنیا تر ټولو مهمه مسله وبلله، او زیاته کړه ضروری خبره ده چې مسلمان هیوادونه په تیره بیا د سیمې مهم هیوادونه د خپلو انساني او شرعي مسؤلیتونو له مخې د فلسطین په باره کې پریکنده او یو شان دریځ غوره کړي. د ایران دفاع وزیر د دې په بینولو سره چې صهیونیست رژیم به په غزې کې خپل یوازیز هدف ته ونه رسیږي جاوته کړه. د امریکایانو د لویدیځوالو ملاتړ او لاسوهنې د سیمې امنیتي حالات نور هم ترنګلی کوي او د یوه لوی کړکیچ لامل ګرځي. جنرال اشتیانی د فارس خلی د څنډې د هیوادونو ګټې او ګواښونه مشترکو بلل، او زیاته کړه سوله ییزه همپلنه او ګډه مفکوره د امنیت په مسالې کې ډیر زیات اهمیت لري. د ایران دفاع وزیر اشتیانی په تهران کې د سعودي عربستان سفیر ته د ایران او عربستان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ په پوځي امنیتي استخباراتي او تخنیکی ډګرونو کې د همکاریو او د ایران او عربستان ترمنځ د امنیتي هوکړې د لاسلیک کولو لپاره د ایران د دفاع وزارت د چمتووالي په هکله خبر ورکړه. ویل په یادو ډګرونو کې ملګرتیا د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د سیمې د امنیت له پیاوړتیا سره مرسته کوي. په ایران کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله بن سعود الانزی په مختلفو ډګرونو میجمله دیپی او تخنیکی برخو کې د دوه اړخیزه همکاریو په پراختیا باندې په ټینګار سره جوت کړه. ایران او عربستان د یو بل وړونه او ملګری دي او د پلاویو تګ او راتګ او دیپی ملاقاتونه به د دواړو هیوادونو د اړیکو لا ژورتیا سره لا زیاته مرسته وکړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنۍ چارو وزارت ویاند د ارمنستان او آذربایجان جمهوریتونو ترمنځ د سرحدي نښتو په غبرګون کې له دواړو لورو د ګزارې او زغم غوښتنه کړې. د ایران د خارجه وزارت ویاند ناصر کنانی د ارمنستان او آذربایجان جمهوریتونو ترمنځ د سرحدي نښتو له زیاتوالي څخه د اندېښنې په ښودلو سره په سوله ایزو لارو چارو سره د دواړو لورو ترمنځ د اختلافات د واردو غوښتونکی سو ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې دوامداره سوله یوازې د خبرو اترو ډیپلوماسۍ له لارې پلی کېدای سي او په دې لړ کې دواړه هیوادونه د سولې هوکړې ته ضرورت لري. په 2000 میلادي کال کې د قرباغ په سر د ارمنستان او آذربایجان جمهوریتون ترمنځ سختې نښتې وسوې چې د روسیې په منځګړیتوب سره پای ته ورسېده، خو له هغه وروسته په ځلونو دواړو هیوادونو له یو بل سره نښتې کړې دي. تېره ورځ د زنګیلان په سرحدي سیمه کې د آذربایجان د جمهوریت پوله ساتو ځواکونو د ارمنستان په پوځیانو برید وکړ چې د عمله یې څلور ارمنۍ پوځیان ووژل سول. د آذربایجان جمهوریت اعلان وکړ چې د عملیات یې په خپلو ځواکونو باندې د ارمنستان د ډزو په ځواب کې ترسره کړی دی.
د افغانستان لپاره د مرکزی آسیا د هیوادونو او د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازو پنځمه غونډه نن د قرغزستان هیواد پر پلازمېنې بشکک کې جوړیږي. نو راپور په ګډه اورو.
ټاکل شوی ده چې نن په قرغزستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن څو ورځې وړاندې ویلي وو چې تر دوهې غونډې مخکې بشکک کې د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د استازو په ګډون په یوه غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کیږي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي، اقتصادي وضعیت، د افغانستان سره د مرستو په اړه، همداراز په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. د نړیوالو چارو کارپوه عبدالرؤف توانا وایي چې د بشکک نننۍ غونډه د دوهې د غونډې مقدمه ده او امریکایان هڅه کوي چې د دې ډول غونډو په جوړولو سره د جګړې په ډګر کې خپله ماتې توجیه کړي.
نشست قرغزستان مقدمه برای نشست جوهر است. امریکایی ها دنبال آن هستند آنچه را که در میدان جنگ از دست دادهاند از طریق سیاست به دست بیارند.
دا لومړی ځل دی چې قرغزستان د داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو او په افغانستان کې د سرپرست حکومت ترمنځ د تعامل او تماس زیاتوالی ښودل شوی دی. فضل غنی، حقمل، تهران، راډیو کابل.
د خبرونو دوام. د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړي استازي د دښمنانو د امنیتي ضد او بې ثباته کوونکو طرحو په وړاندې د سیمې د هیوادونو د هوښیارۍ په ضرورت ټینګار وکړ او ویې ویل سیمه ایز امنیت او ثبات امنیت په برخه کې د ډېره ایزو اقداماتو په برکت دی. د ایران د خبر له مخې حسن کاظمي قومي څرګنده کړې چې ایران په امنیتي برخه کې هم له پاکستان او هم له افغانستان سره ښې ملګرتیاوې لري. کاظمي قومي په سیمه کې د وروستۍ سرحدي پیښو په هکله وویل د امنیت مسله د هیڅ هیواد او نظام لپاره بې اهمیته نه ده او دا د هر نظام جوت حق دی چې د خپلې خاورې، خلکو او ملي امنیت دفاع وکړي. د افغانستان لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ځانګړي استازي زیاته کړې چې د نړیوالو حقوقو له نظره د یوې خاورې او یو ولس د امنیت د هرې برخې هدف ګرځېدل په روا دفاع کې راځي او د هغه نظام حق دی چې له ورپېښ سوی خطر سره مقابله وکړي. په دې وجه دا څه چې ایران د عراق په کردستان یا د پاکستان په خاوره کې ترسره کړل د خپلې دفاع لپاره او د نړیوالو حقوقو د نظام مطابق و. کاظمي قومي وویل امکان شته چې یوه سیمه د مرکزي حکومت تر مدیریت لاندې نه وي او دا څه چې ترسره سول په اصل کې هغه چلند و چې د ګواښ او خطر د سیمې خلاف و. هغه همداشان دښمنان وویل چې دښمنان هڅه کوي د سیمې او د ایران، پاکستان او افغانستان په شمول د دې سیمې د هیوادونو لپاره یو لړ ستونزې رامنځته کړي. په دې وجه د ایران مصلحتونه او ګټې په یوې جدي ملګرتیا کې دي.
په خوست کې د سرطاني ناروغۍ د درملنې کمپلیکس جوړیږي. د افغانستان د سرپرست حکومت د کابینې د پریکړې پر اساس په خوست ولایت کې د سرطاني ناروغۍ درملنې لپاره د کمپلیکس جوړولو طرحه تایید شوې ده. له ارګ څخه په خبره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د کابینې په شپاړسمې غونډې کې په خوست ولایت کې د روغتیایي کمپلیکس جوړولو پلان منظور شوی دی او د دولتي شرکتونو مشر مولوي احمد جان بلال په مشرۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده چې په دې اړه جوړه شوې طرحه په دقیق ډول وڅېړي او اړوند بنسټونو ته خپلې چارې پر مخ یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو ادارې تیره میاشت ویلي وو چې د سرطاني ناروغیو درملنې روغتون لپاره سل جرابه دولتي ځمکه دام روغتیا ریاست ته سپارل شوې ده. دام روغتیا وزارت د معلوماتو په بنسټ په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3000 کسان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې له کابله 16000 کسان ترې مري هم. نړۍ بیا د افغانستان له طالبانو سره تعامل ولري. ګران اوریدونکو اوس په دې حکله یو راپور درته وړاندې کوو.
نړۍ له اسلامي امارت سره د تعامل پرته بله لار نه لري. د اسلامي امارت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له ننګرهار وروسته لغمان ولایت د سفر پر مهال په یوه ستره ولسي غونډه کې وویل افغانان د هیڅ اندېښنه نه کوي چې ګویا د افغانستان اسلامي امارت په سیاسي انزوا کې پاتې دی. هغه وویل افغانستان د نړۍ د جغرافیې یوه برخه ده او نړۍ له اسلامي امارت سره د تعامل پرته بله لار نه لري.
مونږ دنیا تاسو مطمئن اوسئ چې دا تشویش ونه کوي چې افغانستان په سیاسي میدان کې په انزوا کې پروت دی. مونږ عملاً په انزوا کې نه یو، د دنیا یو برخه یو، د دنیا د مونږ سره تعامل شته دی او دنیا پرته لیدې نه چې د اسلامي امارت سره تعامل ونه کوي بله لار نه لري.
د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال همدارنګه د اسلامي امارت پر هغه بهر میشتو مخالفینو چې د ده پر وینا تر اوسه د اسلامي امارت د عفو له فرمان نه ګټه نه ده پورته کړې، غږ وکړ چې له مخالفت لاس واخلي او خپل هیواد ته راستانه شي.
د اسلامي امارت هغه مخالفین چې تر اوسه پورې د اسلامي امارت له عفو نه استفاده نه ده کړې، بیا هم د دنیا په مختلفو کنجونو کې خپل سیاسي فعالیتونو ته ادامه ورکوي.
مولوی عبدالکبیر ول د اړیکو کمیسیون د همدې موخې لپاره جوړ شوی چې له هیواد بهر میشتو ټول افغانانو ته هیواد ته درسنیدو اسانتیاوې برابرې کړي. د نوموړي پروانه د دې کمیسیون د فعالیت لپاره تر اوسه پورې 100 وطنه بهر میشتي افغان سیاسي شخصیتونه او علمي کادرونه هیواد ته راستانه شوي دي. د ستر ولسی غونډې ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایت او اورېدو مرستیال مولوی محمد فخیر محمدی د وینا پر مهال بیا د میرمنو د حقونو په اړه ول اسلامي امارت میرمنو ته هغه حقونه ورکړي چې د اسلام مقدس دین یې سپارښتنه کړې ده. هغه ول د ښځو پر سر پیسې اخیستل منع دي او میرمنو ته به خامخا په میراث کې برخه ورکول کیږي. نوموړي ول په بدو کې د نجونو ودول په کلکه منع دي او د نکاح پر مهال باید د نجلۍ رضایت خامخا ترلاسه شي.
میراث د ښځې حق دی، په خپلې به ورکوي او نور خلک هم دې ته دعوت ورکوي. دویم، په د ښځو په بدو کې ورکول دا کلک منع دي، بدو کې بخښنه نه ورکوي. درېم، د نکاح په وخت کې بد خزنه پښتنه کوي.
د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د لغمان ولسونو ته د خپل خبرو په یو بل برخه کې ویل په تیر نظام کې د حکومت بودیجه تر ډیره پر بهرنۍ مرستو تکیه و، خو د پروانه اسلامي امارت اوس خپل عادي او پرمختیايي بودیجه ل خپل کورنۍ او عوایدو ترلاسه کوي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. په بشر دوستانه چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د غزې په جنوب کې د رفا په سرحدي سیمې باندې د سیونیس رژیم د برید د پایلو پاک له نړیوالې ټولنې ته خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس وویل چې په رفاه کې د غزې د پوره نفوس نیمایي وګړي راغونډ سوي دي چې د سیونیس رژیم په بریدونو سره د مرګ له خطرې سره مخ دي. هغه زیاته کړه چې په رفاه کې د خلکو سره ډیره کمه خواړه پاتې ده او هغه درملیزو خدماتو ته لاسرسی نه لري او هیڅ یو ځای کې امنیت نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال پر افا باندې د برید د پایلو پاکله د خبرداري په ورکولو سره ویل د اسرائیل رژیم په دې اکله د نورو په غوښتنو سترګې نسی پټولی، ځکه چې پر افا باندې پوځي عملیات له غزې نه د لاس تر جنایت رامنځته کېدو لامل ګرځېدای سي. په دې وروستۍ ورځو کې د سیونیس رژیم لومړي وزیر نتانیاهو اعلان وکړ چې سیونیسي ځواکونو به په رفا باندې په راتلونکو دوو اونیو کې ځمکني عملیات پیل کړي.
د فلسطین په غزې جنگ کې امریکا د سیونیس رژیم په جنایتونو کې شریکه ده. د امریکا د ویرمونټ د ایالت سیناتور برنی سانډز رسنۍ ته وویل چې واشنگټن د غزې د ترنګې د جنگ د مالی لګښت برابرولو په خاطر د سیونیس رژیم سره په دغه جنگ کې ملګرتیا کوي. امریکایی سیناتور برنی سینډر د دې په بیانولو سره چې امریکا په غازې کې د اسرائیلو د جنگ د مالی لګښتونو د تامینولو په خاطر د اسرائیلو رژیم نه لورې د فلسطین د مظلوم ولس په نسل وژنه کې شریکه ده زیاته کړه. صهیونیست رژیم له 2000 زیات بېګناه فلسطینیان وژلي او له 2000 څخه زیاتې ټپیان کړي دي چې اکثره پکې ښځې او ماشومان شامل دي. د امریکا دغه ډیموکرات سیناتور به خبرداری ورکړه چې په غازی باندې د اسرائیلو د رژیم د بریدونو له امله 1,000,000 او 1,00,000 فلسطینیان به کوره شوي او په لسګونو زره فلسطینی ماشومان د لوږې په خطر له مرګ سره مخامخ شوي دي. هغه له دې مخکې هم د اسرائیلو د رژیم له جنایتونو د ملاتړ په خاطر د ولسمشر جو بایډن په حکومت باندې سخت نیوکې کړې وې.
تیرش پا بیاد زلیه، امریکا یو انگلیسی البته کوده یه من پا الوی دیزو چی موباندی پراخی بمبرای وکره. دل مسیره لراپور سرسام امریکا و انگلیس تیرش پا ده یه من پا الوی دیزه که ده الهدیدی ولایت ده راس ایسا پسی میباندی هوایی بریدونه کردی. لا هم ده دوگو بریدون ده مرگ جوبلا و ده زیان پاک لکوم خبر نده خبر سوی. امریکایانو تیر و راز هم ده الهدیدی ولایت پا التحیطا و لسوالی که پا مختلف و سیمو بریدونه کردی و. امریکا و انگلیس اسرائیل د رژیم په ملاتړ کې په تیرونه کې په ځلونو د یمن په خاورې بریدونه ترسره کړي. د یمن وسلواله ځواکونو د غزې په خلاف د سیونستان د بریدونو د بندون په موخه د بندولو په موخه اسرائیل رژیم د اوبو له لارې محاصره کړی او هر هغه کښتۍ چې دغه رژیم ته توکي یوسي په نښه کوي.
جرمنی له اوکراین څخه د ملاتړ لپاره د جنګي ګولیو د جوړولو لویه کارخانه پرانیستې ده. د جرمنی صدر اعظم د روسیې پر خلاف له اوکراین څخه د ملاتړ لپاره په جرمنی کې د توپونو د ګولیو د جوړولو د یوې لویې کارخانې د پرانستل کېدا خبر ورکړی. د جرمنی صدر اعظم اولف شولز د ډنمارک له لومړي وزیر میته پریګډورکسن سره په یو ځای د توپونو د ګولیو د جوړولو د کارخانې د پرانستل کېدا په مراسمو کې په ګډون سره زیاته کړه چې دغه کارخانه د مهماتو په برخه کې د جرمنی او د ټولې اروپا د اړتیاو د پوره کولو وړتیا لري. یاد کارخانه د جرمنی د راین میټال د شرکت لوري د 300 میلیونو یورو په لګښت جوړه شوې ده چې د کال 2,00,000 د توپ ګولۍ جوړولی شي. د ګولیو د تولید په زمینه کې لومړیتوب د جرمنی پوځ د اړتیا او کمښتونو له پوره کولو سره د خود دې ترڅنګ جرمنی خپلو ملګرو هیوادونو ته هم د توپ ګولۍ استوي. شولز بیا زیاته کړه چې د دغه نوي کارخانې پرانستل کېدا د اوکراین د جنگ په خاطر له زیات اهمیت څخه برخمن دي.
د امریکا سنا له زیاتو لانجو وروسته له اوکراین اسرائیل رژیم او تایوان سره د 95 میلیارد ډالرو مرستندویه بودیجه تصویب کړه. د ای بی سی نیوز له راپور سره سم د دیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ له 100 میاشتو لانجو وروسته د امریکا سنا د نویشتو مخالفو رایو په وړاندې په اویا موافقو رایو سره له اوکراین تایوان او سیونیست رژیم سره د امریکا د حکومت لخوا وړاندې سوي 95 میلیارد ډالریزه بودیجه تصویب کړه. د سناد اکثریت مشر چاک شومر د دغه بودیجې له تصویب سره سم ویلي چې سناد داسې یوه لایحه تصویب کړې چې د امریکا او دغه ملګرو په امنیت باندې ډېر زیات تاثیر کوي. د خبرونو پای.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د رهبرۍ د خبرګانو د انتخاباتو د تبلیغاتو پیلیدل نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې د شپږم پړاو تبلیغات او کمپاین له نن څخه پیل شو. د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې 144 کاندیدان چې صلاحیتونه یې تعیید شوي دي 15 ورځې وخت لري چې خپل پروګرامونه او لیتوګي اعلان کړي. د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې د انتخاباتو په دغه پړاو کې د کاندیدانو د عمر شرط کابوت 40 کاله او د علمي حوزې د 400 د سند لرل اعلان شوی دی. د نمونو د لیکلو په پړاو کې 1500 کسانو د رهبرۍ د خبرګانو جرګې ته د لارې د موندلو لپاره خپل نمونه لیکلي وو، او ساتندوی شورا هم د یو سل څلور څلوېښت کسانو نمونه تایید کړل. د ایران د اسلامي شورا یعنی د پارلمان د 12 پړاو انتخابات او د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې د 6 پړاو انتخابات د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه په یو وخت د ټول هیواد په 90 انتخاباتي حوزو کې ترسره کیږي. د ایران د کورونا چارو د وزارت د انتخاباتو د کمیټې د بیانیې پر اساس د اسلامي شورا یعنی د پارلمان د 12 پړاو د انتخاباتو د کبو 15000 د صلاحیت تایید شوي کاندیدانو تبلیغات د روان میلادي کال د پروري د میاشتې له 22 نیټې څخه پیلیږي او تر وو ورځو پورې به دوام ولري. په دې ډول د ایران د اسلامي شورا د هرې څوکۍ لپاره به 50 کاندیدان له یو بل سره سیالي وکړي. اسلامی شورا په ایران کې له 2 مکنینا رکنونو یو رکن دی. په حقیقت کې د ایران اسلامی شورا د اساسي قانون له 97 شورا پرته هیڅ قانوني ځایګای نه لري، او یوازې هغه وخت چې د پارلمان مساوبې د 97 شورا لخوا تایید شي د اجرا لپاره به مجریه قوې او قضایي قوې ته اعلان شي. د ایران اسلامي شورا 290 غړي لري، او د هر ولایت د استازو شمیر د ولایتونو نفوسو ته په پام سره متفاوت دی. د ایران د اساسي قانون د 28 اصل پر اساس د اسلامي شورا استازي د صلاحیت لا تایید وروسته نیخ په نیغه د خلکو لخوا تر 4 کلونو پورې انتخابیږي. د ایران په پارلمان کې زرتشتیان او کلیمیان یو یو، او اشوري او کلدانی سیان هم په ټول کې یو، او د جنوب او د شمال ارمنی سیان هر یو 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 استازي لري. د خبرګانو د جرګې یا د رهبرۍ د خبرګانو د شورا چې د ایران له ټولو ولایتونو څخه 8 څوکۍ لري، استازي له بېلابېلو ولایتونو څخه د خلکو په رایو سره د 2 کلونو لپاره انتخابیږي. د خبرګانو مشورتي جرګه چې د شرایطو له لرونکو فقیهانو څخه جوړه ده، د ایران د اساسي قانون د 101 اصل پر اساس د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر د ټاکلو، د هغه د لری کولو او ورباندې د څارنې مسؤلیت پر غاړه لري. د ایران د کورونا چارو د وزارت د انتخاباتو د کمیټې د اعلان پر اساس د انتخاباتو په دغه پړاو کې یو نوښت د رای د پاڼو یو کېدل دي. په دې توګه چې رای ورکوونکي به د انتخاباتو یوه پاڼه ترلاسه کړي چې په یوه برخه کې د خبرګانو د جرګې د کاندیدانو او په بله برخه کې د اسلامي شورا د کاندیدانو نمونه لیکي، او د رای دواړه برخې بیا جلا کوي او د رای جلا جلا صندوقونو ته یې اچوي. دغه راز د ایران د ستندې شورا په موافقت او د کورونا چارو د وزارت د انتخاباتو د کمیټې په اعلان سره د خبرګانو د جرګې او د اسلامي شورا د انتخاباتو په دغه پړاو کې د رشت، د همام، د کوم، د ملایر او د آبادان سیمو د انتخاباتو په حوزو کې به خل په الکترونیک بڼه رای ورچوي. په دغو توضیحاتو سره د ایران خل د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه د اسلامي انقلاب د بریالیتوبونو او د خپلو ایډیالونو د تعقیبولو لپاره یو ځل بیا د رای صندوقونو ته ورځي، چې د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې او د اسلامي شورا لپاره د ښو کاندیدانو په انتخابولو سره د ایران په پراختیا او پرمختګ کې اغېزمنونکی رول ولوبوي. په حقیقت کې د انتخاباتو په ټولو په تیرو پړاوونو کې د ایران د خلکو سیاسي مشارکت د هغوی د مسؤلیت منل نندارې ته وړاندې کوي چې په هرو شرایطو کې له خپل مدني حق څخه خبر دي. سره له دې ایران اوسنی شرایط او هغه څه چې دښمنان د ایران د حکومت او د خلکو ترمیان د اختلاف د رامنځته کولو لپاره ترسره کوي، دا ایجابوي چې په انتخاباتو کې د خلکو د زیات ګډون زمینه برابره شي چې د دښمنانو د دسیسو په ناکامولو سربیره یو ځل بیا د اسلامي انقلاب د بریاوو او د ارزښتونو په ساتلو کې د ایران د ملت اراده نندارې ته وړاندې شي. ښکاره خبره دا په انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون او ډیر مشارکت نه یوازې د نظام ستنې پیاوړې کوي، بلکې د ایران دښمنان هم نهیلي کوي. په همدې اساس د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په تیره بیا د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی تل د یوې دندې او دغه را د یوه حق په توګه په انتخاباتو کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کړی دی. غږ او تاسو زموږ یو ساته مازدګرنۍ پښتو خبرونه اورئ.
نو ولعالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې،
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه ته الله جنای مو تاسو هندار خبرونه اوري. پوره 15 کال وړاندې د سلواغي په شپږمه د پخوانی شوروي د مات ورځ، دغه ورځ ډیری افغانان د خوخی او لویړونو څخه ډک ورځ بولی، خو ځینې نور بیا له دغه ورځ وروسته د کورنۍ جګړې له امله ځینې نیوکې هم لري. په افغانستان کې د جګړې پر مهال د لزرو په شاوخوا کې شوروي پوځیان ووجل شول، د شپږ زرو په شاوخوا کې مایوب او معلول شول او زیات شمېر تر اوسه پورې لادرکه دي. 15 کاله وړاندې د سلواغي په شپږمه د شوروي یرغلګرو ځواکونو وروستی قومندان تورن جنرال ګوروموف و چې د حیراتانو له لارې په وتلو سره نړۍ ته وښوده چې دوی مات او بریا د افغانانو په برخه شوه. د شوروویانو له وتلو سره سم د وخت واکمن ډاکټر نجیب الله د یوه ځانګړي فرمان په خپرولو سره د افغانانو لپاره له ویاړونو او خوښیو ډکه ورځ د ملي ژغورنې یا ملي نجات په نوم ونوموله. د ډاکټر نجیب الله د فرمان له خپرولو سره سم ټول افغانان د سلواغي شپږمه نېټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې یادونه ورڅخه کوي. په دغه یادونه کې چې د ستر غونډو په جوړولو مشران ځوان نسل ته په لو لاسته راوړنو ډک تاریخ بیانوي او دوی هم په راتلونکي کې داسې تاریخ جوړونکو کارنامو لپاره رابولي. که څه هم شپږمه نېټه د افغانانو لپاره له ویاړونو ډکه ورځ ده، د ستاینې ورځ ده، د خوښۍ ورځ ده، د بریا ورځ ده، تلپاتې او نه هېرېدونکې ورځ ده، خو پرله پسې خپل منځي جګړو افغانان د دغه خوښیو د نمانځلو په خوند پوه کړي نه دي. له دې ټولو ښېګڼو او نیمګړتیاوو د نظر خاوندان څه تعریف لري؟ کوم فرصتونه افغانانو ته په لاس ورغلل او له دغه فرصتونو څومره ګټه اخیستې ده؟ ولې خپل منځي جګړې رامنځته شوي او په راتلونکي کې هیلې څه دي؟ دا ټولې پوښتنې په اوسنۍ هنداره خپرونه کې بحث کوو. په خپرونه کې راسره له ناروې څخه د نظر خاوند هاغلی موین الله موین او له فرانسې څخه د نظر خاوند هاغلی راحت ګل زیرمل افغان میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو، یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. درنوردونکو یو ځل بیا هم خرغلاس، په افغانستان کې مو د سلواغي شپږمه تخبرونه ځانګړې کړي. را سره د نظر خاوندان هاغلی موین الله موین او هاغلی راحت ګل زیرمل افغان میلمانه دي. بحث له هاغلی افغان صاحب څخه پیلو. افغان صاحب، ډیر زیاته مننه چې بحث ته راغلی. د سلواغي شپږمه له افغانستان څخه د روسي خلاق د وتلو له 15 کلیزې سره برابر ده. د یو فعال افغان په توګه تاسو له دغه ورځې څخه څه تعریف کوئ؟
د سلواغي شپږمه د ژغورنې ملي ورځ یا د ملي نجات ورځ دا هغه تاریخي ورځ ده چې په 1918 کال د سلواغي په شپږمه وروستی روسي عسکر له افغانستان وځي او د وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله د اریانا چوک ته راځي او دلته ولس ته وینا کوي او وایي چې نن افغانستان د ژغورنې ورځ ده. جنیو د توافقاتو په اساس باندې د وخت حکومت له روسانو سره مذاکرات وکړل او بالاخره روسان یې قانع کړل چې اوس هغه وخت را رسیدل چې افغان دولت خپل ځان کاملا دفاع کولی شي او روسان ته نور ضرورت نشته. روسان باید د نه میاشتو په جریان کې افغانستان ترک کړي او بالاخره روسانو دا ومنله او روسانو د نه میاشتو په جریان کې افغانستان پریښود. له هغه نه وروسته نږدې 3 کاله د افغانستان دولت د ټولو نړیوالو اتحادي ځواکونو، د وخت مجاهدینو، د پاکستان د ځواکونو په وړاندې لکه غر ولاړو، د هیواد نه دفاع کوله. بلاخره هغه ورځم راغله چې افغانستان مات شو او افغانستان د د نړیوالو ځواکونو په وړاندې مات شو او مجاهدینو کابل ونیو بیا نو خپل منځي جنگونه او دا کیسې پکې شروع شوې.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب. هغه موین الله موین الله تاسې هم نړۍ مننه چې باس ته راغلی. ستاسې په نظر افغانانو د دغه ورځې د ویاړ ترلاسه کولو لپاره کومې قربانۍ ورکړي او له دې ورځې وروسته څومره له دغه ورځې څخه ساتنه شوې ده؟
آزادی یا خپلواکی آزادی چې څوک یې استقلال ورته وایي او څوک خپلواکي او څوک آزادي بولي دغه تعبیرونه بیا په سیاسي اړخ پورې تړلي دي چې هر ملک خپل د آزادۍ ورځ لري. دغه ورځ په ډېر غرور سره لمانځي او دا د ځان لپاره وقار بولي، دا یو قهرماني بولي. دا په رښتیا هم چې ستر ویاړ دی، ستر قهرماني ده. د هر هیواد د خپلواکۍ ورځ لري، د آزادۍ ورځ لري، په دې ورځ جشنونه جوړوي، دا ورځ لمانځي. رښتیا هم دا ورځ په لمانځلو ویاړ ارزي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د لښکر نږدې 1,000,000 افغانان او لږ تر لږه 14,000 شوروي سرتیري ووژل او په زرګونو نورې ټپیان او معیوب او معلول کړل. همداشان دغه جګړې په ملیونو افغانان د هیواد پرېښودلو ته اړ کړل. خپلواکي هیواد هغه هیواد ته وایي چې په هغه کې ټول اوسیدونکي په سیاسي، فکري، اجتماعي، کلتوري او مذهبي لحاظ خپلواک وي. په آزاد نظام کې څوک د مظلومیت، بېوسۍ او غریبۍ کې ژوند نه تیروي. هلته د هر چا خپل حق او حقوق معلوم وي. قانون پر ټولو باندې یو شان عملي کیږي. خپلواک هیوادونو کې ځوان د بیکاری له وجې هیواد پرېښودو ته نه مجبور کیږي. چې موږ نن زموږ ځوانانو ګورو د بیکاری د وجې نه مجبور شوي دي چې خپل هیواد پرېږدي. په خپلواک هیوادونو کې د خلکو اولاد، مال، عزت او ناموس پامن کې وي. خوګنی صاحب، په خپلواک هیوادونو کې ماشومان بغیر له کوم ډار او پریشانۍ ښوونځي ته ځي. متاسفانه چې زموږ په هیواد کې ماشومان څه چې د هغوی مور او پلار هم ډارېږي چې کله خپل ماشومان ښوونځي ته لېږي. مور او پلار سره دا تشویش نه وي چې په ښوونځي کې خو به چاودنه ونه شي. متاسفانه چې زموږ په هیوادونو کې اوس هم دا تشویش په ښوونځي کې کومه پېښه رامنځته نه شي. خپلواک هیوادونو کې دا هم وي چې خپلواکي چا اخیستې او د چا باید لمانځنه وشي. اوس راشه زمونږ هیواد له دې سره مقایسه کړئ، آیا مونږ خپلواک یو؟
ډیره زیاته مننه هغلی موین الله موین. دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د تهران رادیو تر نورتون خو یو ځل بیا هم خراغ لاس په افغانستان کې مو د سلواغې شپږشتې می تخبرونه ځانګړي کړي. را سره د نظر خاوندان هاغلی موین الله موین او هاغلی راحت کول زیرمل افغان میلمانه دي. دا ځل بحث له هاغلی موین الله موین صاحب څخه پیل کوو. موین صاحب، په افغانستان کې د سلواغې د شپږشتې می چې د افغانانو د بریا ورځ ده، څومره ساتنه ورنه شوې دغه ورځ نه او پراتونکو کې به د دغه ورځ څخه د ساتنې او پالنې په موخه ستاسو وړاندیز
کوي؟ ګورونو، نن ورځ د نړۍ په ډیرو برخو کې د مساوي حقوقو او ازادۍ موضوع تر بحث لاندې کیږي. ډیر خلک له ظلم، تعصب او بېوزلۍ څخه د خلاصون غوښتونکي دي. د پرېکړې کولو او د ژوند د خوښۍ په توګه د ژوند کولو ازادي ورکول په حقیقت کې ازادي ده. دا هغه څه دي چې هر څوک هیله لري او ژوندي ملتونه د خپلو ملي بیرغونو لاندې په مساوي جذبه او جوش سره د خپلواکۍ ورځ لمانځي، ځکه چې ملي بیرغ د سر تاج دی. خو ګڼی صاحب، د اوس لپاره زما پیغام دا دی، د خپلواکۍ او ازادۍ د ملي ورځ په ویاړ ټولو ته مبارکي وړاندې کوم. همدارنګه د نظام د مشرانو، د میشتو ورونو، قومونو، مخورو قومي او ملي شخصیتونو غوښتنه کوم چې په یووالي او ورورولۍ سره په یو اتفاق دغه پرتمینه ورځ په شاندار او ملي احساساتو سره ولمانځي او د هیواد د ټولو رسنیو او ټولنیزو شبکو څخه غوښتنه کوم چې دغه نیکمرغه ورځ په شاندارو پروګرامونو او ملي جذباتو سره ولمانځي، تر څو د هیواد او زموږ خپلواکۍ او ازادۍ دښمنانو ته یو ځل بیا ثابته کړو چې افغانان خپلواک، آزاد او امن دوست او امن پسند خلک دي.
کوربدان هغلی موین الله موین چې بس ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغلی راحت ګل زرمل افغان، ستاسې په نظر له دغه ورځې وروسته افغانستان کې داخلي جګړې ولې رامنځته شوې؟ لامل یې څه و؟ په راتلونکي کې به د دغه ورځې څخه د ساتنې او پالنې په موخه ستاسې وړاندیز څه وي؟
درېغه چې د وخت مجاهدینو د ملي نجات له ورځې وروسته د ډاکټر نجیب الله د ملي مصالحې وړاندیزونه منلي وي او دوی د افغان دولت سره سوله کړی وی. متاسفانه داسې ونشول. مجاهدین د نورو نړیوالو قدرتونو په زور ډاډه وو. بالاخره دوه درې کاله وروسته یو قانونمند نظام ونړېده او نتیجه بیا دا شوه چې مجاهدین په خپله کې په کابل کې سره خکر په خکر شو، چې په نتیجه کې طالبان پیدا شول. او بیا طالبانو په دغه زموږ سیمه د استخباراتي جنگونو اډه وګرځېدل او بالاخره طالبان په 1996 کې بریالي شول. ډاکټر نجیب الله په هماغه چوک کې په دار راوځړاو چې د پکې د ملي نجات ورځ اعلان کړې وه. بیا نو طالبان لکه دا اوس چې دغسې خپلو وحشتونو ته ادامه ورکړه او تر څو چې نړۍ ته تاوان ورسېد، نړۍ د ځان پورې بلا کړه. بالاخره نړیوال هماغه قدرتونه چې د ډاکټر نجیب الله حکومت یې نسکور کړی وو، هماغه قدرتونه بیا راغله، طالبان یې نسکور کړل. او 20 کاله وروسته نړۍ بیا افغانستان د خپل جنگی میدان په توګه بیرته طالبانو ته وسپاره. دا د افغانستان د تاریخ تر ټولو بدې ورځې دي. او په دغه ورځو کې متاسفانه زمونږ د ځوانۍ عمر تیر شلو، زمونږ د یو نسل تباهي وشوه، مکمل نسل. افغانان بې تعلیمه پاتې شول، افغانان د ژوند ټولو لومړنیو اسانتیاو بې برخې شول. کاشکې مونږ داسې فرصتونه له لاسه نه ورکړي چې دا هر نړیوال ابر قدرت له افغانستان نه تللی دی، مونږ خانه جنگي شروع کړې. دغه هر نړیوال قدرت چې افغانستان پرېښی دی، نو مونږ له هغه فرصت نه استفاده نه ده کړې. پیغام مې ولس ته او هغه څوک چې د ولس په رهبرۍ کې قرار لري هغوی ته دا دی چې هیڅ وخت د هیواد د آبادۍ، د یووالي، د اتفاق او اتحاد فرصتونه له لاسه ورنه کړي. یو هیواد چې له جنګ راستنېږي له ډېرو زیاتو ناورینونو سره مخ وي، او په دغسې حالاتو کې بهرني دشمنان ډېر متوجه وي چې خپل استخباراتي فعالیتونو په یو شکل نه یو شکل جاري وساتي. نو افغانستان تقریبا په اوس وخت کې په داسې یو حالت کې قرار لري چې د نړۍ سره راشه درشه نه لري. د موجوده خلک نه داخلي مشروعیت لري نه نړیوال مشروعیت لري. دوی ته مې پیغام دا دی چې د داخلي مشروعیت پیدا کولو په خاطر باندې ټول اقشار له ځانه سره په غېږ کې ونیسي، او د نړیوال مشروعیت په خاطر باندې نړۍ سره په ډیپلوماسۍ په ژبه ځان پوه کړي. کنه نو افغانستان بیا د تاریخ یوې ژورې کندې ته د لوېدو په حال کې دی. ولس نه مې هیله دا ده چې د کرکې په ځای د مینې تخم وکري، او بالاخره دا وطن هر ځل چې له جنګه راستنېږي یو نوي جنګ ته داخلیږي. نو امید لرم چې دا ځل یو نوي جنګ ته داخل نشي.
کور مو ودان هغلی راحت ګل زرمل افغان چیز مو پوښتنې مو جواب کړي. سنو له تاسې هم مننه، او له خپلو میلمنو هم مننه کوم، او د دغه ورځې په مناسبت ټولو افغان وګړو ته مبارکي وایو. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو، په پاک او متعال رب مو سپارو. رب مو مل شه.
وڅپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې لا پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لا معمول سرسم اول با د تهران بیا با د کابل او که وخت پاتشو نو د زینو بهرنی و رسپانو زینی مهم مطالبه لتاسو سره شریکو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولری.
ایزنو دا هم دا ایران و رسپانه پا سر که جمهوری اسلامی و رسپانه را اخلو چی دیگه و رسپانه دا نور و درست و رسپانه پشان پخپل لمری مخ دا شابان دا مبارک میاشت او امدار از پا داغا مبارک میاشت که دا حضرت امام سجاد علیه السلام، حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام دا نیکمرغ زوکرو پا مناسبت مبارکی ویدی دغه ورسپړه همداراز بیا په خپل لومړي مخ لیکي چې د عراق د لومړي وزیر هغه خبرې چې ویلي په عراق کې د امریکایي ائتلاف د شتون د ختمېدو وخت نور رسیدلی دی. ورسپانه په دې تړاو هم دا شان لیکي چې له دې مخکې د عراق په پارلمان کې د بدر فراکسون مشر ښاغلي مهدي تقی هم د مقاومت ځواکونو په ګاډي د امریکې ډرون حملې ته غبرګون ښودلی او په عراق کې د تل لپاره د امریکایانو د شتون د ختمېدو غوښتنه کړي. د هغه ویلي چې مونږ یو ځل بیا وایو چې البته دا ځل د تیرو ځلونو سره بیا فرق لري، مونږ په عراق کې د امریکې شتون ته نه وایو، صبر وکړئ نو وبه وینې چې مونږ څه کوو. د امنیت او دفاع د کمیټې ټول غړي په ګډه د نیواګرو د ایسترو هوډ لري، د بېګناه خلکو د وینې تویدل نور نه منو.
عزتمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې په خپل لومړی مخ د سید حسن نصرالله بیگانه څرګندونې په غټو ټیکو را اخیستې دي چې وایي د 2 میلیون سیهونستانو د کډوال کېدو ته تیار ووسی. د خبر په تفصیل کې لولو چې د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصرالله ویلي وحشی او تیرگر سیهونستی رژیم په بحرانی شرایطو کې ژوند کوي او د مقاومتي چورلیز پر ډلو کوم شرطونه نشي تپلی. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ عمومي منشي سید حسن نصرالله پرون د شعبانیه اخترونو د شپو ورځو په مناسبت د مبارکۍ په ویلو او د حزب الله د جانبازانو او د مقاومتي چورلیز د جانبازانو په قدرونې سره په دستورو کې خبرداری ورکړی که سیهونستي دښمن د جنگ سیمو پراخولو ته دوام ورکړي نو کابو 2 میلیون سیهونستان به کډه په سر شي. سید حسن نصرالله په دې ټکي په ټینګار سره چې د مقاومتي چورلیز مبارزان له سیهونستي دښمن سره د مقابلې لپاره بشپړ تیار دي وویل په غزې ترانګې باندې د وحشي سیهونستي رژیم د تیریو دوام به په متناسبو ځوابونو او تل د مقاومت له اغیر شیندونکو او غاښ ماتونکو ځوابونو سره په یو وخت د نویو معادلاتو او قواعدو په اساس وي. د لبنان د حزب الله غورځنګ عمومي منشي روښانه کړې ده د مقاومتي چورلیز هیوادونه او د نړۍ ډیری ازادې غواړي ملتونه په غزې ترانګې کې د فلسطین د مظلومو خلکو له مقاومته همهغه راز ملاتړ کوي او د بېګناه خلکو له څلور میاشتنیو وژلو او جنګ او ترنګلتیاو وروسته وحشي سیهونستي رژیم د خپلو موخو په پوره کولو کې بشپړه ماتې خوړلې ده.
همه اطلاعات رسپانه ده تهران چاپ نغیر رسپانه ده پختنه ما ترکلیه چه آیا بایدن ده نتنیاهو پا ملاتر پخیمانه شوې دي. ورسپنه په دوام کې د امریکا د ان بی سی په حواله زیاتی چې د امریکا ولسمشر بایدن له خپلو سلاکارانو سره په غونډه کې ویلي چې نور نو له نتنیاهو سره تعامل ناممکنه شوې دي. ورسپنه په زیاتی چې نه یوازې د امریکا ولسمشر له نتنیاهو سره ستونزه لري، بلکې اوس د ستونزې اروپایي چارواکو ته هم رسیدلې دي. اروپا د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل هم ویلي چې نتنیاهو د هیڅ خبرو ته غوږ نه ږدي، خو زمونږ څخه غواړي چې د هغه په چټي د اغانو بیا باور وکړو. په دې ورستیو کې سیونست رژیم د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر روا په 1400 کارکونکو باندې له حماس سره د همکاري او تور لګولې چې له عمله شپاره سیوادونو باندې روا دفتر باندې خپلې مرستې بیا بندې کړې دي. د پرسپانا بیا په یو بل خبر کې د روسیې په خلاف له اوکراین څخه د ملاتړ لپاره په جرمني کې د توپونو د ګولیو د جوړولو د یوې پراخې کارخانې د پرانیستل کېدو خبر ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم د ډنمارک لومړي وزیر سره یو ځای د توپونو د ګولیو د جوړولو د کارخانې د پرانیستل کېدو په دستورو کې په ګډون سره ویل چې دغه کارخانه د جرمني او د ټولې اروپا د اړتیاو د پوره کولو وړتیا لري. یا دا کارخانه د 300 میلیون یورو په لګښت جوړه شوې ده چې د کال 200,000 د توپ ګولۍ جوړول شي. او رسپانه د جرمني صندوق په حواله زیاتی شي د ګولیو د تولید په زمینه کې لومړیتوب د جرمني پوز د اړتیا او کمښتونو لا پوره کولو سره دی، خو د دې ترڅنګ جرمني خپلو ملګرو هیوادونو ته هم د توپ ګولۍ استوي. شولتز ویلي چې دغه نوي کارخانه پرانیستل کېده د اوکراین د جنگ په خاطر لا زیات اهمیت څخه برخمن دی.
عزیزانو، دا هم د کابل چاپ اشت صبح ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایت کې لیکي په کابل کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی وایي طالبانو په دوحه کې د هیوادونو د استازو په ناسته کې د ګډون لپاره دوه مهم شرطونه اعلان کړي دي. قومی دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د سلواغې پر 15 نیټه په خپل ایکس پاڼې کې لیکلي دي. ورته مهال په کابل کې د ایران ځانګړي استازي د طالبانو د دغو دوو مهمو شرطونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. قومي زیاته کړې ده که د سیمه ییزو اړیکو د کمیټې لاره د نورو د پام وړ وګرځي او د تعامل لاره تعقیب شي، موږ به له یو باثباته افغانستان سره مخامخ شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه تر دې وړاندې هیله ښودلې وه چې د دوحې ناسته به د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره د ښو هوکړو لامل شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په چارو کې د هیوادونو د ځانګړو استازو دوهمه ناسته د راتلونکې اونۍ د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې په دوحه کې ترسره شي. طالبانو ویلي دي چې دغه ډلې ته هم په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه د ګډون پریکړه نه ده کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي امغږی کوونکو ته ویلي چې دا ډله به د دوحې ناسته د ترکیب او اجنډا په اکله تر بشپړې خبرتیا وروسته د ګډون پریکړه وکړي.
ازنو د هم مسیر ورسپانه کرغستان نن د افغانستان پړه د جوړیدونکو غونډه قربه ده. د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او اروپایي ټولنې ځانګړو استازو پنځمه غونډه نن د کرغستان په پلازمینه بشکک کې جوړیږي. د مالنو معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې وشي. د کرغستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق او د ترهګرو فعالیتونو پر ضد د حکومتونو پر هڅو هم خبرې اترې وشي. ورسپانه په دوام کې لیکي چې په پام کې ده چې د بشکک په غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د ملګرو ملتونو د نشه ییزو توکو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره هم ګډون وکړي. دا یادونه ده چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم په یادې غونډه کې د ګډون په موخه بشکک ته رسیدلی دی.
عزیزانو، شریعت ورسپانه بیا په خپل انټرنیټي سایت کې لیکي چې په خوست کې د سرطاني ناروغیو د درملنې کمپلیکس جوړیږي. د سرپرست حکومت د کابینې د پریکړې پر اساس په خوست ولایت کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د کمپلیکس جوړولو طرحه تایید شوې ده. له ارګ څخه په خپاره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې د کابینې په 14مه غونډه کې په خوست ولایت کې د روغتیایي کمپلیکس جوړولو طرحه منظور شوې او د دولتي شرکتونو مشر مولوي احمد جان بلال په مشرۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې ده چې په دې اړه جوړه شوي شرطونه او طرحه په دقیق ډول وڅېړي او اړوند بنسټونه دي خپلې چارې پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې د چارو ادارې تیر میاشت ویلي وو چې د سرطاني ناروغیو د درملنې روغتون لپاره 100 جریبه دولتي مځکه د عامه روغتیا ریاست ته سپارل شوې ده. د افغانستان د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال شاوخوا 20,000 کسان په سرطان ناروغۍ کې اخته کیږي چې له دې ډلې نه 14,000 یې خپل ځان له لاسه ورکوي.
ازن ولا د مخ کې چې خدای پوانی سره وکړي وا یادونه کول ضرور غنو. ادا چې د ژمي د پای ورځ دي نو په دغه ورځو کې د زکام او انفلونزا ناروغي خبريږي، ځکه د خپل ځان او د غیر چاپیر خلکو خیال هم وساته. تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل شه.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ دغه مازیګرانې پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان. او شپه مو هم له نیکمرغیو، خوشحالیو او له نیکیو څخه ډکوي. د خدای په امان. Thank you.